دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
سلام قدر من اوریدونکو زه نوشابه آشنا د دوه مې پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري
د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته تللی په استرالیا کې یو عراقی د انسانانو د قاچاق او وژن کې پېکه په جرم محکوم شوی دی او هندي او پاکستاني عسکرو د کشمیر په جنجالي سیمه کې په یو بل ډزې کړې دي د دواړو خوونه نه کسان وژل شوی
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ د خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم خبرم د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ خلکو د ولسمشر نه د خپل حقونو د ساتنې تضمین غوښته
زه درنه هغه حقوق غواړم چې هغه د دې قوم حق دی مونږ ته مسؤلي او د خدای مسؤلي
خوست کې څه باندې 10,000 ماشومان د ګزارن ضد له واکسین نه محروم پات شي دي
په خپل ولالای ماشومان نه باید رحم وکي خپل ماشومان د پولیو د وایروس په مقابل کې واکسین کی
او د خبرونه په لړ کې د امر وخت د وزارت د واکسین د څنګه د اړیکو او په هوی د مسول ګلا جان ایوب سره مرکه حمله روچه دا هم اوري رپورټونه او مرکه ورسته خبريږي او سرته زیبا خادم او عاشق الله رحیم زید د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن افغانستان ته تللی د ښاغلي اسپر د سفر د مخکنه اعلان شوی نه و د دفاع وزیر مارک اسپر هغه خبريالانو ته چې له د سره افغانستان ته روان و ویل دي چې د سفر هدف د دای چې د سولې او د ستړون او یو سیاسي جوړجاړی وشي چې وړاندې تګ لپاره تر ټولو غوره لاروي هغه ویل دي هلمند چې د نور پرمختګ هم په دې برخه کې وشي او له یو د سیاسي جوړجاړی سره ستون شي چې هم امریکا ته او هم امریکا ته د منولوی او هم مشترک هدفونه ترلاسه شي
د اروپای ټولنې اساس په افغانستان کې د اوربان غوښتنه کړې ده او د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلولو غږ کړی دی د افغانستان د پاره د اروپای ټولنې خاص استاد رولاند کوبیا نن په کابل کې په خبری کانفرنس کې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ هغه ویل بین الافغانی مذاکرات باید په افغانستان کې داسې حکومت منځته راوړي چې د افغانستان تیر پرمختګونه وساتل شي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص اساس یو ویل سولې ته د رسیدو لپاره ضروری ده چې اول اوربند شي او دا پریکړه باید په خپل افغانانو کې
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هسک منی ولسوالۍ ته تللی و چې د ولسی خلکو او هغو کسانو سره وګوري چې د کورنۍ غړي او خپلوان د جمعې پرس په جمعات کې په چاودنه کې وژل شوې دي ښاغلی غنی د ول سره خواخوږي څرګند کړه او په جماعت کې ځان مرګ بریده ناوړه عمل وباله
د څو چټ ول سره دا رقم چلند په هیڅ قانون په هیڅ اصول په هیڅ الفاظو تناغندل نه سي دا خلک باید په لاس واخلو او دا خلک باید جهنم ته ودی کو او جهنم ته به لیکو ان شاء الله تعالی
خغلی غنی وویل چې د هسکی مینې په جماعت کې چاودنه په ملی او نړیواله سطحه فاجعه او د بشریت په مقابل کې یو ناوړه عمل و زیاته کړه چې دا په یو واړه کلی کې یو پیښه نه بلکې د انسانیت په مقابل کې یو ناوړه عمل و
د امریکا د بارنیو چارو وزیر د ننګرهار د ولایت د هسکی مینې په جماعت کې بریټ غندلې ده مایک پامپیو د بریټ بوزدلی او ظلم غنلې او په دې ټینګار کړی دی چې واشنگتن په افغانستان کې سولتا متحد ده د بارنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د خاغلی پامپیو د قول ویل شوې دي چې امریکا په افغانستان کې سولې او ثبات ژمنه ده موږ به د تروریزم ضد جګړې ته دوام ورکو موږ د افغانستان د ولس سره ولاړ یو په اعلامیه کې دا هم ویل شوې دي چې د عبادت ځایونه باید د خلکو لپاره خوندي ځایونه وي نه د تروریستي بریدونو هدفونه
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاګ شنارید د واشنگتن د سټیډو ناوړه یو عراقی د انسانانو د قاچاق او وژن کې پیښه په جرم په استرالیا کې محکوم شوی ده پولیسو د شنبې په ورځ وویل د عراقی په استرالیا کې په دې تور محکوم شو چې په 2001 کال کې یې د پناه غوښتونکو د یوې مرګانۍ پیښې په قاچاقي انتقال کې لاس درلود دی په دې تورن و چې د هغې ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې چې 421 کسان پکې سپاره ول اکثریت افغانان او عراقیان ول دغه خلک یې د انډونیزیا په یوه وړه کښتۍ کې استرالیا ته په قاچاق ډول وړل. په دې پیښه کې 353 کسان مړه شوي ول چې 146 ماشومان وو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دی هغه امریکایي عسکر چې د سوریې نه وځي د عراق په غربي سیمو کې ځای پځای کیږي. مارک اسپر همدارنګ ویلي دی چې امریکا به د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړه جاری ساتي او هغوی به پرې نږدي چې بیا سر راپورته کړي. د دفاع وزیر ویلي دی چې د عراقي چارواکو سره یې په دې حقله خبرې کړې دي او دا پلان یې ورسره شریک کړی دی چې شاوخوا 1000 امریکایي عسکر به د عراق په لویدیځ کې ځای پځای کیږي. اسپر دا خبره هم رد نه کړه چې دغه عسکر به د تروریزم ضد عملیات کوي. په همدې حال کې د امریکا د استازو د مجلس مشره او د کانګرس یو شمیر غړي نن اردن ته تللي چې د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې نه وروسته په سیمه کې د امریکا د ملګرو هیوادونو نظر واوري.
هندي او پاکستاني عسکرو د کشمیر په جنجالي سیمه کې په یو بل ډزې کړې دي. لږ تر لږه 9 کسان پکې د دواړو خوونه وژل شوي. د هند پوز ویلي دي چې پاکستاني عسکرو د هغوی په یوې پوستي او ملکیانو په سیمه کې برید وکړ. دوه هندي عسکر او یو عام کس یې وژلي دي. خو بل پلو بیا د پاکستان پوز وایي چې هندي عسکرو بر نه حقه پرې ډزې کړې دي. یو پاکستاني عسکر او 15 عام خلک یې وژلي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې د سوریې په شمال ختیځ کې د جنگ د لمنې د پراخېدو په سبب په سرګونو زره بې کوره شوي ملکیان د سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي او په عاجله توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. د جریرونه د خبریالې لیسا شلاین د رپورټ خلاصه سی سلیمان شال لولي.
ترکیه د سوریې د کوردانو د دیموکراتیک ځواکونو د شړلو لپاره په اصطلاح د سولې د پسرلي عملیات 15 ورځې مخکې پیل کړي وو. دغه ډله د ترورېستي سازمان په صفت پیژني، خو په سوریه او عراق کې د داعش په ضد د نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره د نږدې همکارۍ په سبب د لویدیځو هیوادونو حکومتونه ترورېستان نه ګڼي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا اټکل کوي چې له 1.5 لک نه زیات خلک بې کوره شوي دي. په ډله ییزو شلټرونو او پناهځایونو کې ژوند کوي. د وایان په قول برابر 400,000 خلک سرپنا او امنیت ته په سمدستي توګه اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ریپورت له مخې دا وخت د الهول په کارګوټي کې په یو کم کې 18,000 اوسیدونکي د څکلو پاکې اوبه نه لري. دا کم چې د کوردیز ځواکونو په کنټرول کې دی، اوسیدونکي د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د کورنۍ غړي دي چې نوي په سلو کې ښځې او ماشومان دي. د اصلي هیوادونو حکومتونه له قبلول نه انکار کوي. یونیسف دغو هیوادونو ته خواص کړی چې لا اقل کمکیو ماشومانو ته دې د جرمونو د عاملینو په نظر نه ګوري. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو ناوړه. د بنگلاديش په شمال کې څلور مظاهره کوونکي وروسته تر هغه بوجل شول چې امنیتي ځواکونو په مظاهره چانو ډزې وکړلې. د خارجونو مظاهره چانو د هندو مذهب یو پیروي ته د سزا غوښتنه کوله. مظاهره چانو تور لګولې چې د هندو مذهب د پیروي د اسلام پیغمبر ته په فیسبوک کې سپکاوی کړی، خو هغه د تورونه رد کړي دی. وایي کوم چا یې د فیسبوک معلومات پټ کړي ول او د لیکنه یې کړې ده.
په هانګ کانګ کې نن پولیسو بیا د مظاهره کوونکو د تیتو پر کولو او د غیر مجوز مظاهرو د مخنیوي هڅې کړې دي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لري.
دا پنځمه میاشت چې د چین په دې خود مختار ښار کې بے نظمی روانه ده. عوام نیتی قیودات ورس په ورس سختيږي. دا مظاهره د حکومت دی وی پیشنهادی پریکړې په ضد پیل شوی چې ویلي په جرمونو تورن کسان دي د چین دولت ته وسپارل شي. خو وروسته همدغه مظاهره کوونکو په هانګ کانګ کې د بشپړې ډیموکراسۍ د پولیسو د تشدد ډک چلند په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. نن څلورمه ورځ ده چې په لبنان کې مظاهره کوونکو په حکومت د اعتراض کولو لپاره ځانونه چمتو کړي دي. دوی په سیاسي حکومت په قهر دي. وایي په ملک کې د فحشا او اقتصادي ستونزو اصلي عاملین هم دوی دي.
دا سرالیا د کانتاس د هوایی شرکت یوې الوتکې خپل لومړنی مستقیم تجارتي پرواز د نیویارک نه تر سیدنی پورې بشپړ کړی دی.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د جمعې پر ورځ د اروپایي اتحادیې سره د برتانیې د وتلو په هکله په نوې روغې جوړې موافقه وکړه.
او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د جی 7 هیوادونو مشران به په فلوریدا کې خپل شخصي تفریحي ځای ته چې د ګلف لوبې هم پکې کیږي راوبولي. خو ټرمپ اوس ځکه د خپل دغه تصمیم نه اوښتی دی چې دیموکراتانو او نور ورباندې سخت انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې د ټرمپ دغه اقدام یو ښکاره ثبوت دی چې غواړي د خپلو شخصي اهدافو لپاره د خپل مقام نه ناوړه استفاده وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنی صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه تا. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي چې په افغانستان کې د اسلامي امارات په څیر سیاسي نظام سره کار کول سخت دي. هغه ټینګار کړی چې د سولې هوکړې وروسته به په افغانستان کې د یو داسې حکومت جوړولو ته اړتیا وي چې د لویدیځو هیوادونو له نظر سره سمې او د افغانستان ټولې 13 کلنې لاسته راوړنې خوندي وساتي. په موکې په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه وکړه او ویل چې د سولې د احتمالي هوکړې په نتیجه کې د یو داسې حکومت د جوړولو غوښتونکي دي چې د 13 کلنو لاسته راوړنې خوندي وساتي. ښاغلي کوبیا د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که د سولې د خبرو په نتیجه کې د اسلامي امارت په څیر نظام په افغانستان کې جوړ شي نو ورسره به کار کول ستونزمن وي. کچیر یو داسې حکومت وی چې اساسي ارزښتونو او اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي، یو داسې سیستم جوړ شي په کوم کې چې موږ واقعیا کار ونه شو کولای. که دا یو اسلامي امارت وی چې پکې دا حقونه خوندي نه وي، په دې حالت کې به دا سخت وی چې اروپایان د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي او پراختیايي خدمات برابر کړي. خاغلی کوبیا هم د شان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ او ویل چې اروپایي ټولنه د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف د نورو اړخونو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د امریکا له استازي زلمی خلیلزاد سره هم له نږدې کار کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې له خبرو وړاندې د خپل خواو ترمنځ د اوربند اعلانول هم اړین وبلل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 8مه له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. د سیاسي چارو کارپو او د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند امریکا غږ ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ودرېدو وروسته د دغو خبرو د پیل لپاره په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوي دي. د ښاغلي زلاند پر وینا د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې د ښکېل خواو له خوا د هر ډول شرط ایښودل د سولې بهیر ته زیان رسوي.
یعنی دا شرط مخکې له وخته وضع کول د افغانستان خپلواکي سلبول دي، د افغان ملت د افغان ولس خپلواکي سلبول دي. خپلواکي د سره او سپین ترمنځ انتخاب ته نه وای، بلکې خپلواکي د رنگونو انتخاب ته وای. هر سړی حق لري چې هر رنگ انتخاب کړي. بهرنیان، اروپایان، امریکایان د دغه انتخاب پر مخ تکول سره د افغانانو سیاسي او ملي اراده تر سوال لاندې راوړي.
هغه زیاته کړه چې د امریکا او طالبانو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقه وروسته د افغانانو پورې اړه لري چې د خپل هیواد د سیاسي نظام د سرنګوالي په تړاو بحث وکړي. هغه هم د شان د سولې له موافقه مخکې د طالبانو لخوا د اوربن منل ناممکن او ګڼل او ویل تر هغه چې خپل خواوي یو توافق ته ونه رسیږي طالبان اوربن نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رونالد کوبیا په خبری کانفرانس کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیا پیلولو تاکید کړی دی. زیبا خدم په دې اړه په لندن کې د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړې.
محترم ډاکټر صلاح الدین سعیدی صاحب، تاسې به د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د خاص استازي رونالد کوبیا خبرې اوریدلې وي. خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې باید بیرته شروع شي او په بین الافغاني مذاکراتو باندې ټینګار کړی دی. تاسې د خبرو د پیل کېدو او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینې د مساعدېدو په باره کې څه فکر کوئ؟ څومره امکانات دي شته؟
مننه. دا چې مذاکرات واقعي کلمې په واقعي مفهوم باندې شروع شوي وي، نه دي شروع شوي، نو سره په دې خاطر باندې چې مونږ د سولې مذاکرات چې خبرې کوو هغه نه مو هدف ده او بین الافغاني مذاکرات دي چې دا سره نه دي شروع شوي. دا چې امریکایان د یو ګروپ د طالبانو سره څه خبرې کړې وي او د هغه نتایج مو ولیدل او په کوم مواردو کې مبدئي خطاګانې وي هغه مو هم ولیدلې، زه فکر کوم چې دلته بعضې امور د داسې افرادو په لاس کې دي چې د
په مبدئي مسایلو کې یو سلسله تفکیکونه نشي کولای. موږ د طالب سره یا د هر هغه چا سره چې د سیاسي سوله کوو، سیاسي سوله په معنا د ایدیولوژیکي سوله نه ده. زمونږ فهم دا دی چې د دین د اسلام نه د وطن د نسخو په باره کې چې څه مسایل څنګه حل شي، د مختلفو ټیمونو مختلفو ګروپونو او مختلفو سازمانونو مختلف برنامې او نسخې دي. په دې ناستو او ولاړو کې توافق په دو نسخو نه دی، توافق په دې دی چې څنګه ملت اصلي تعینونکی وشي، تعینونکی شي او د دې فرصت د مشروعیت پیدا شي چې کومه نسخه هغه د افغانستان د مسایلو د حل لپاره ده. مطمئن د اروپایي ټولنې سهم په افغانستان کې ستر و او ستر دی، همغه چې د امریکا تاثیرات او اصطلاح رول ستر و، اما د سولې او مذاکرې په مورد کې یو سلسله مبدئي خطاګان شته. دقیقا باید مذاکرات شروع شي، دا چې لسره شروع شي د افغانستان سره د تاسف وړ دی.
ښاغلی کوبیا ویلی دی چې کدس یو حکومت په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې مستری شي چې ختیځو هیوادونو ته د مننې وړ وي، خو دغه ټولنه به ورسره همکاري وکړي د افغانستان د آینده حکومت سره، او کداسې حکومت ریشي چې اسلامي امارات غوندي وي نو د اروپای ټولنه د پاره به مشکل وي چې د دې حکومت سره کار وکړي او خپل مرستې به ور باندې قطع کړي. نو د افغانستان د آینده د پاره د اروپای ټولنه همکاري او مرسته څومره مهمه ده؟
د اروپای ټولنه استازي ته وایم چې دیموکراسي د خلکو حکومت، د خلکو د ارادې پر بنیاد حکومت، او د خلکو د ارزښتونو ته خدمت پر بنیاد حکومت دی. که چیرته د افغان ټولنه په هر رقم باندې تصمیم ونیسي، دا د افغانستان د خلکو دی، او بهرنۍ ټولنه باید په خپل شرایط باندې تعامل وکړي. دا تمام تیوریکي مسایل دي، اما زه په کلکه ویلی شم چې افغانستان خلک دومره پوخوالي ته رسیدلي دي چې داسې نظام ځان ته اختیار کړي، داسې نظام ځان ته غوره کړي چې د هغه پر بنیاد به هغه اساسي منل شوي د بشر حقوق مراعات شي، او هغه اصول او هغه دیموکراتیک اصول به مراعات کړي چې هغه اوس نړۍ کې منل شوي دي. دا تیوریکي مسأله چې شاید معاملې پر بنیاد باندې دته هلته چېرته اورېدلي وي دا به خلک ونه مني، بللاو دي چې نړیواله ټولنه به ونه مني، اروپا به ونه مني، د افغانستان خلک به ونه مني که چېرته داسې حکومت پر افغانستان تحمیل شي چې هغه په اصطلاح عامه رایه ورکول او انتخابات مردود کړي، او د انتخاباتو په نتیجه کې زه مطمئن یم چې امارت اسلامي به مطمئن د افغانستان خلک انتخاب نه کړي.
ډېره زیاته مننه کوم ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر افغانستان ته د ناڅاپي سفر په لړ کې د یک شنبه په ورځ کابل ته تللی. د رویټرز خبری آژانس رپورټ ورکړی چې اسپر غواړي د امریکا تر ټولو اوږد جنگ د پای ته رسولو په منظور له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره لار هواره کړي. د رپورت غټی کې له سید سلیمان شاه نه اوري.
ښاغلی اسپر دا سفر کابل ته په داسې حال کې کړی چې د ټرمپ په امر یو دم د سوریې له شمال نه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته په خارج کې د امریکا له متحدینو سره د دغه هیواد د اوږدې مودې ژمنو او تعهدونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي، او همدا چې ټرمپ له ډېره وخته څو څو ځلې ویلي واړي چې په نورو هیوادونو کې له دوامدارو جنګونو نه امریکا خلاصه کړي. مارکس پر هغو خبریالانو ته چې کابل ته په سفر کې ورسره ملګري وو له روانېدو نه مخکې ویل، اوس هم زموږ مقصد دا دی چې په یوې مرحلې کې د سولې او موافقه اصله شي او یو سیاسي حل وموندل شي. مخ په وړاندې تګ لپاره همدغه تر ټولو بهتره لار ښکاري. اژانس وایي چې د امریکا د دفاع وزیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره له ملاقات نه علاوه به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم معاینه کړي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه، باور لرم موږ یوې داسې سیاسي موافقې ته د رسېدو په هدف مخ پر وړاندې حرکت کولای شو چې زموږ نهایي مقاصد به راوځ کړي، او هم هغو هدفونو ته موږ ورسئ چې موږ یې د رسېدو تکل کړی وو. خو هغه دا خبره هم وکړه چې دا کار د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پورې مربوط دی. اسپرویل بیل دی چې په افغانستان کې د ټیرریزم پر ضد عملیاتو کومه ناوړه اغیزه وکړي که ضرورت پیښ شي ممکن چې متحده ایالات د خپلو 4000 عسکرو شمیر 8000 او 600 ته راکم کړي. ٹرمپ له طالبانو سره مخامخ مذاکرات چې له افغانستان نه د امریکایي او نورو بهرنیو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وتو په بدل کې د طالبانو لخوا امریکا ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو متمرکزو په داسې وخت کې بند کړل چې دواړه خواوې د موافقې لاسلیک کولو ته ورنږدې شوي. اژانس وایي چې له طالبانو سره له مذاکراتو نه د ٹرمپ د وتو وروسته امریکایي ځواکونو د وسلوالو جنګیالو په ضد عملیات چټک کړل. د واشنگټن د ویلسن په مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو کارپوه مایکل کوګلمن په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا پالیسي له دومره تردد او شک نه ډکه ده چې له یوې خوا موږ ته دا پیغامونه را رسیږي چې واشنگټن او په ځانګړې توګه شخصاً ټرمپ غواړي چې د نو ختمیدونکو جنګونو نه متحده ایالات راوباسي او له بلې خوا امریکایي ځواکونو د طالبانو په ضد د پوځي عملیاتو ساحه دومره زیاته پراخه کړې چې مخکې موږ مثال نه و لیدلی. اژانس وایي چې د طالبانو یو هیئت په دې میاشت کې د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په اسلام آباد کې د څه باندې یو ساعته پورې کتلي وو، خو امریکایي مامورانو به وروسته وویل چې دا ملاقات په رسمي توګه له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل کولو په منظور نه و. ځینو امریکایي مامورانو دا خیال لره چې زلمی خلیل زبده د طالبانو سره د سولې د خبرو د ناکامۍ په تعقیب له خپلې دندې نه استعفا وکړي. یو امریکایي مامور د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل تېر هفته د سوریې له شمال نه یو ناڅاپه د ټولو امریکایي عسکرو د راویستلو وروسته اوس د دې احساس زیات شوی چې ټرمپ له افغانستان نه هم د امریکایي عسکرو د راویستلو په باب جدي دی. د دفاع د وزیر په صفت دا افغانستان ته د مارکس پر لومړی سفر دی او په داسې حال کې وکړ چې په هغه جنګ ځپلي هیواد سیاسي او امنیتی بے اطمینانی زیادہ شوی. پائنے وقت کے بدا سے حال کے چی خلکو د ننګرهار ولایت د هسکی مینې په یو جماعت کې د مرګانی برید نو وروسته لخاور او خزل نه مړی او ټپین راستل، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان وکړ چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو په باب خپل ژمنه ولاړ دی. نه شپږ کسان په دغه حمله کې وژل شوي. اژانس په پای کې وایي که څه هم چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات نسبتا آرام فضا کې سرته ورسېدل، خو اوس داسې ښکاري چې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره د یو غیر یقیني سیاسي حالت په لورې رواني. مخکې له دې چې د انتخاباتو نتیجه اعلان شي، دو مخکښو کاندیدانو ګلبدین حکمتیار او عبدالله عبدالله اشاره ویلي دي چې نتیجه به قبوله نه کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د پکتیکا ولایت په بارمل ولسوالۍ کې د پولیو ساري ناروغي مثبت پیخه ثبت شوې ده. له دې سره په روان کال کې په هیواد کې د پولیو مثبت پیښو شمیر 1000 ته ورسید. امریکا غږ آشنا تلویزیون د پولیو واکسین پر رسولو او د صحت عامې وزارت په وقایوي هڅو په کابل کې د امیر روغتیا د وزارت د واکسین د څانګې د اړیکو او پوهاوي مسؤل ګلاجان ایوب سره مرکه کړې چې سسپامې اورېدو ته راګرځو.
ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته یو عمومي پوښتنه کوم چې دا د پولیو نوې پیښه ستاسو وزارت ته ولسته خامخا یو خبر نه دی، خو د دې نوې پیښو علت څه دی؟ واکسین نه دی رسیدلی، فکر کوي که بل علت لري؟
آشنا صاحب، تاسو به هم خبر یاستئ چې دغه وروستۍ پیښه چې د برمل په ولسوالۍ کې د پکتیکا ولایت کې رامنځته شوې ده، دغه پیښه د پولیو زمنګ له بده مرغه یو د هغه کوچنیو ډلې نه دی چې د وزیرستان نه دی خواته دغه خلک کډوال شوی دي او نږدې د 2 کالو راهیسي په دغه ځایونو کې مونږ دغه ماشومانو ته د پولیو د واکسینولو په برخه کې لاسرسی نه لرو، نو له همدې کبله دغه ماشوم د واکسینا په دوامدار ډول سره پاتې شوی دی.
پوه شوم، بهخي جواب مې وخت غواړم نور مشخص کوم. اوس وخت د پولیو څومره پیخي تاسو سره سب دي او څومره خطر شته چې نور پیخي به هم تشخیص شي؟
بلې آشنا صاحب، تر دې دمه پورې مونږ په ټول هیواد کې 13 مثبت پیخي د پولیو لرو چې د هغې له جملې نه 8 مثبت پیخي د اوروزګان په ولایت کې، 15 د هلمند په ولایت کې، 2 هم د قندهار په ولایت کې، یوه د کونړ ولایت وټپور په ولسوالۍ کې او یوه هم د ننګرهار ولایت خوګیاڼۍ په ولسوالۍ کې او دغه وروستۍ پیښه چې تاسو ته یادونه وکړه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه راپور شوی دی.
داسې معلومات ډاکټر صاحب داسې معلومات خیر راکړئ، تر اوسه څومره ماشومان مجموعاً په افغانستان کې واکسین شوی دی او کوم ساحو کې د واکسین سره ډیره ستونزه لري؟
بله، موږ خو دغه اوس هم دغه د تلې د میاشتې د 28 نه تر 28 نیټې پورې هیواد کې یو کمپاین پلی کړ، خو له بده مرغه په دغه کمپاین کې موږ 8.5 میلیونه ماشومانو ته زمونږ د هدف وړ ماشومانو چې باید دوی ته موږ واکسین ورکړی وي، خو له بده مرغه بیا هم موږ ونه توانېدو چې 1.5 میلیون ماشومان په دغه کمپاین کې موږ واکسین کړو. نو دغه په 44 ولسوالیو کې چې هغه ولسوالۍ زیاتره د هیواد په سویلي حوزه کې دي، لکه همدغه مخکې چې ما نومونه یاد کړل، قندهار، اروزګان، زابل او هلمند ولایتونه، او د دې په څنګ کې د ختیځ کې چې کوم ولایتونه دي لکه د کونړ او ننګرهار ولایت، او همداسې دغه د هیواد سویل ختیځ ولایتونه لکه پکتیکا، خوست او د پکتیا ولایتونو کې، او
ډاکټر صاحب ګل خان وخت ډیر کم دی، مختصر جواب دی غواړم. تاسو مخکې یاد کړئ چې دا روسي پیښه هم دغه کډوالو نه شوی چې وزیرستان نه راتیر شوی پکتیکا ته، د ډیورن په کرخه دغه پراته خلک خصوصا چې د پاکستان او ایران نه راځي، د دوی لپاره څنګه رسیدګي کوي چې نورې پیښې را نه وړي ځان سره، دا ډول پولیو را انتقال نه کړي افغانستان ته؟
بله آشنا صاحب، تاسو یو ډیر ښه تخنیکي پوښتنه وکړه. زمونږ په ټولو هغه ځایونو کې چې دغه مسافرین د هغه ځایونو نه تګ راتګ کوي، په هغه ځایونو کې مونږ د پولیو دایمي ټیمونه لرو، او ټول هغه مسافرین چې دغه لارو نه تګ راتګ کوي هغو ته بیا په تیره بیا د 10 کالو نه کم عمره ماشومانو ته مونږ د پولیو د واکسین څاڅکي ورکو. د دې پرته مونږ په هغه ولایتونو کې او ولسوالیو کې چې د خطر سره مخ دي، هلته مونږ په دایمي ډول سره داسې د پولیو ټیمونه لرو چې کچیرې زمونږ هیوادوال یا بې ځایه شوي کډوال د یو ځای نه بل ځای ته ځي، او نو دغه وایرس تب اندزانه سره انتقالي د دې وایرس ته په کولو په خاطر باندې،
یعنی تاسو ورته آمادګی لري، خپل کوشش هم کړی دی چې په ټولو مهمو ساحو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. کور ودان ډاکټر صاحب ګل خان ایوب.
د څومره خبرونو لنډیز اوري. د امریکا د دفاع وزیر اسپر نن افغانستان ته تللی او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. د دفاع وزیر مارک اسپر هو خبریالانو ته چې د سره افغانستان ته روان ول، ویلي دي د سفر هدف یې دا دی چې د سولې او داسې تړون او یو سیاسي جوړجاړی وشي چې وړاندې تګ لپاره تر ټولو غوره لار وي. د اروپایي ټولنې استازو په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې ده او د امریکا او د طالبانو ترمنځ یې د خبرو د بیا پیل کېدو غوښتنه کړې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د هسکې مینې ولسوالۍ ته تللی و چې د ولسي خلکو هغو کسانو سره وګوري چې د کورنۍ غړي او خپلوان د جمعې پر ورځ په جومات کې په چاودنه کې وژل شوي دي. یو عراقي د انسانانو د قاچاق او وژونکې پیښې په جرم په استرالیا کې محکوم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جومات کې برید غندلی دی. مایک پمپیو دا برید بزدلی او ظلم ګڼلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي هغه امریکایي عسکر چې د سوریه نه وځي د عراق په غربي سیمو کې به ځای پر ځای شي. مارک اسپر همدارنګه ویلي دي چې امریکا به د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړه جاري ساتي او هغوی به پرېنږدي چې بیا سر راښکاره کړي. هندي او پاکستاني عسکرو د کشمیر په جنجالي سیمه کې په یو بل ډزې کړې دي. لږ تر لږه 9 کسان په کې د دواړو خواوو نه وژل شوي دي. د بنگلاديش په شمال کې 4 مظاهره کوونکي وروسته تر هغه وژل شول چې امنیتي ځواکونو په مظاهره چانو ډزې وکړلې. په هانګ کانګ کې نن پولیسو بیا د مظاهره کوونکو د تیت او پرکولو او غیر مجوزو مظاهرو د مخنیوي هڅه کړې ده. او نن 4 ورځ ده چې په لبنان کې مظاهره کوونکو په حکومت د اعتراض کولو لپاره ځانونه چمتو کړي دي.
درنو اوریدونکو، دوه منیم ساعته خبری پښتو خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واوریدئ. تر بیا خدای مل شه.